درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. د اوسنۍ رادیو د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو. په پیکن کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت د پاسپورتونو د توزیع د بهیر د پیلیدو خبر ورکوي. د سفارت نن په خپل اکسپانه یا پخوانی ټویټر کې د دې خبر ترڅنګ یوازې دومره ویلي چې د طالبانو د واکمنۍ په څه باندې دوه کلنه دوره کې په چین کې په قونسولي چارو کې د اسانتیاو د رامنځته کولو لپاره هڅې کړې دي. چین د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو تېره اونۍ د افغانستان د سفارت لپاره د طالبانو لخوا د ګمارل شوي سفیر اسدالله بلال کریمی باور لیک ومانه. د خیبر پښتونخوا ایالت په ډیری اسماعیل خان کې د پولیسو پر یوې ټانې په وسلوال برید کې تر لسو زیاتو پولیسو ته مرشوب له اوښتې ده. د ډیری اسماعیل خان پولیسو نن دوشنبې رسنیو ته په واستولي بیان کې ویلي چې وسلوالو تیره شپه شاوخوا درې بجې په درابن کې پر ټانه برید وکړ چې په نتیجه کې لږ تر لږه لس پولیس وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د درابن د پولیسو د مشر مرستیال ملک انیس الحسین ویلی چې د امنیتي ځواکونو او حمله کوونکو ترمنځ نشته یو ساعت دوام وکړ چې پکې برید کوونکو له لاسي بمونو هم کار واخیست. د هغه په وینا وسلوال د پیښې له ځایه په تیښته بریالي شوي او دوی د موندلو په لټه کې دي. په سوریه کې د ایران د سپاهي پاسداران د ځواکونو پر مرکزونو د امریکا د بریدونو په ترڅ کې د فاتیمیون لخکر د یوه جګپوړي غړي د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. له افغان وسلوالو جوړ دغه ځواک د ایران د سپاهي پاسداران په قدس څانګې پورې تړلی دی. د ایران فارس خبری آژانس پرون په خپله اکسپانه لیکلي چې د فاتیمیون لخکر دغه وژل شوی جګپوړی غړی سید حمزه علوي نومېده چې په 1908 میلادي کال لمریز کال د افغانستان په پروان ولایت کې زیږیدلی و. د راپور له مخې نوموړی د شنبې په ورځ سهار مهال وپټل شو، خو د څرنګوالي په اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړی شوي. امریکا په دې وروستیو کې په سوریه کې د سپاهي پاسداران ځواکونو او د ایران پر ملاتړو ملیشو بریدونه زیات کړي دي. سریلانکا له افغانستان ټیسټ لوبه په لسو وکټونو وګټله. سریلانکایي لوبغاړو نن د دې ټیسټ مسابقې په څلورم ورځ افغان لوبغاړي په داسې حال کې وسوځول چې د سریلانکا د لومړۍ پاڼې یا اننګز له 409 منډو څخه یوازې 55 منډې زیاتې جوړې کړې شوې. ټاکل شوې ده چې د افغانستان او سریلانکا لوبډلې درې ورځنۍ او درې شلو ورځ سیالۍ هم وکړي. زمو شخله ازادي رادیو اوري. پاکستان د ډارلس لکه بیا اسناد او افغان کډوالو د استوګنې موده اوجده کړه. پاکستانی رسنې ادعا کوي چې د سیمې هیوادونو د تروریستي ډلو په ځپلو کې پر طالبانو اعتراض کړی. په خوست کې وزیرستاني کډوال نړیوالو مرسته غواړي.
امیر دې نسیار د دبلی پینا د طالبانو چې میر سره زمانه مرسته وکړي، امیر نه زمانه مرسته بند کړي دي.
په اورزګان کې یو لوی بند جوړیږي.
د پروژې په تطبیقولو سره زموږ د ولایت زراعت وده کوي او د دې ولایت سربېره زموږ حاصلات په درنور ولایتو پر هم صادریږي.
افغانستان د سریلانکا په وړاندې د ورځنیو سیالیو لپاره لوبډله اعلان کړه.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د پاکستان په کراچي ښار کې د طالبانو د حکومت قنصل عبدالجبار تخاری ویلی دی چې د پاکستان لړمحالي حکومت د سباندی 1,300,000 بې اسناد افغان کډوالو د اوسېدو موده غځولې ده. پاکستانی رسنۍ خیبر نیوز هم خبر ورکړی چې د دغه هیواد کابینې د 1,300,000 بې اسناد افغان کډوالو د اوسېدو نیټه د 200 میاشتو لپاره غځولې ده. خو په پاکستان کې یو شمېر بې اسناد افغان کډوال او په دغه هیواد کې د افغان کډوالو شورا له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي دغه مهلت ډیر کم دی او دوی ته باید نور وخت ورکړل شي. د دې موضوع د تفصیل لپاره ورزو حسیب الله تلاش ته تلاش سه مهرباني.
سو سلامونه د پاکستان لن محلي حکومت د سلکونه زره بیا اسناد افغان کډوالو لیسلو ورسته د 1.3 میلیون زیاتو افغانانو د اوسېدو موده د 2 نورو میاشتو لپاره وغځوله. پاکستانی رسنۍ خیبر نیوز دغه خبر خپور کړی، ویلي دي چې د دغه هیواد د موقت حکومت د کابینې د پریکړې له مخې به بیا اسناد افغان کډوال د 2023 کال د مارچ تر وروستیو پورې په پاکستان کې پاتې شي. خیبر نیوز خبر ورکړی چې دغه پریکړه د پاکستان د سرحدونو وزارت د وړاندیز پر بنسټ شوې ده. په همدې حال کې په کراچۍ کې د طالبانو د حکومت کونسل عبدالجبار تخاری هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې د پاکستان موقت حکومت د بې اسناد افغان کډوالو د اوسېدو موده د 2 میاشتو لپاره غځولې ده. دوی ویل چې د اکتوبر له میاشتې راهیسې افغانان د ګڼو ستونزو سره مخ دي، ځینې نیول شوي او ایستل شوي، خو یو شمېر نور په خپله خوښه له پاکستانه وتلي دي. د تخاری په وینا اوس د پاکستان حکومت اعلان کړی چې په 2 میاشتو کې 14 یا 14 لکه افغانان چې د ده په وینا قانوني اسناد نه لري په پاکستان کې پاتې کېدلی شي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې یو شمېر هغه افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري وایي د ویزې او د اوسېدو د نورو اسنادو د نه لرلو ترڅنګ له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي او دغه 2 میاشتې مهلت د دوی لپاره بسنه نه کوي. نوید افضلی چې پاکستان کې افغان کډوالو د ازادي راتلو ویل چې د شته ستونزو له امله د دې او نورو افغان کډوالو رواني وضعیت ښه نه دی. په پاکستان کې د افغان کډوالو د شورا مسؤول میر احمد روفي هم د پاکستان د موقت حکومت د دې پریکړې هرکلی کوي، خو وایي چې دغه مهلت کافي نه دی او باید افغان کډوالو ته نور وخت هم ورکړل شي. د نوموړي ازادي راډیو ته ویل د افغان کډوالو د پناه غوښتنې سازمانونه او هیوادونه دي د دوی دوسیو ته پاملرنه وکړي او یا د پاکستان کې د اوسېدو د اسنادو په ترلاسه کولو کې د دوی سره مرسته وکړي. هغه ویل د سره سره په دې وروستیو کې د اسلام آباد په بیول سیمه کې میشت افغان کډوالو د پاکستانی پولیسو لخوا د زورونې په اړه د شورا ته شکایت کړی دی. د پداسې حال کې د چتر دی مخکې د پاکستان موقت حکومت د بیا اسناد افغان کډوالو شمیر 1 میلیون او ولکه کسانو څخه زیات خوتلی وو او د 2023 کال د نومبر په لومړۍ نیټه یې د استلو بهیر پیل کړ. په پاکستان کې د طالبانو حکومت کونسلګری وایي یوازې په تیرو 3 میاشتو کې 6 لکه افغان کډوال له پاکستان څخه په زور یا په خپل خوخه افغانستان ته ستنه شوې دي.
ډیره مننه. د حسیب تلاشو چې د پاکستان د ورستی پریکړې په اړه معلومات راکول. پاکستان پریکړه کړې ده چې په خپل خاوره کې 1,300,000 بی اسناد افغانانو ته مهلت ورکړي، یعنی 2 میاشتې نور مهلت ورکړي چې په دغه هیواد کې پاتې شي. تر دې مخکې پاکستان شاوخوا 15 لکه بی اسناد افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلې دي. په پاکستان کې پاتې کیږي. د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې تیره شپه په یو برید کې لسو زیاتو پولیسو تمر شو بل واوښته. دغه برید داسې مهال شوی چې په دې هیواد کې عمومي انتخاباتو ته یوازې 3 ورځې پاتې دي. د دغو انتخاباتو په درشل کې په پاکستان کې په تیره په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې بریدونه زیات شوي دي. د دې موضوع جزئیات له نوریاس نوري وابرې.
د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت په ډیره اسماعیل خان کې د پولیسو پر یوې تاړنی په وسلوال برید کې لسو زیاتو پولیسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د ډیره اسماعیل خان پولیسو نن دوشنبه رسنیو ته په یو استولي بیان کې ویلي چې وسلوالو تیره شپه شاوخوا 3 بجې په درابن کې پر 14 تنه برید وکړ چې په نتیجه کې لږ تر لږه 10 پولیس وژل شوي او 6 نور ټپیان شوي دي. د بیان له مخې ټپیان د ډیره اسماعیل خان مرکزي روغتون ته وړل شوي دي. د درابن د پولیسو د مشر مرستیال ملک انیس الحسین ویلی چې د امنیتي ځواکونو او حمله کوونکو ترمنځ نښتو 1 ساعت دوام وکړ چې پکې برید کوونکو له لاسي بمونو هم کار واخیست. د هغه په وینا وسلوال د پیښې له ځایه په تیښته بریالي شوي او دوی د موندلو په لټه کې دي. د شراب خان په نوم د دې تړنی یو پولیس مشال راډیو ته د پیښې په اړه وویل
یو غټه د ماکه وسو لګیټ سره بیا موږ راووتو بهر به ډزې مازې کولې دا ګنېټونه راشروس تھانات چار طرف ګنېټونه راځي کېده.
تر اوسه دغه برید مسولیت چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو په سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي او یو شمېر نورې ډلې فعالې دي. دغه برید داسې مهال شوی چې درې ورځې وروسته د فبروري په اتمه په پاکستان کې عمومي انتخابات ترسره کیږي او ورسره هم مهاله بریدونه هم زیات شوي دي. د ډیره اسماعیل خان په دې سیمه کې له دې مخکې هم پر امنیتي ځواکونو ډېرې حملې شوي چې تر ټولو لویه د روان کال د لیندۍ په یویشتمه وه چې پکې درویشت پوځیان ووژل شول او تر دیرشو زیات ټپیان شول. د دغه برید مسؤلیت د تحریک جهاد پاکستان په نوم یوې کمې پېژندل شوې ډلې منلی و. د پاکستان په خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې په دې وروستیو کې د شخړو له زیاتوالي سره د فبروري د اتمې د عمومي انتخاباتو په درشل کې له چارواکو سره د امنیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې، خو د پاکستان د انتخاباتو مرکزي کمیسیون له امنیتي چارواکو سره له مشورو وروسته وویل چې انتخابات به له پلان سره سم پر مخ لاړ شي. پاکستانی چارواکو ویلي چې د دغو انتخاباتو د امنیت د خوندیتوب لپاره د پوز او پولیسو په زرګونو غړي ګمارل شوي دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د بشری حقوقو د څار سازمان اندیشمن دي چې د افغانستان په اړه د دوه غونډې ته کم شمیر شزي وربل شوې دي. په دغه بنسټ کې د شزو د برخې برستیالې هیدربار ازادي رادیو ته وویل د دوه په غونډه کې د افغان شزو د ګډون لپاره د شپږو ځایونو په اړه څوک معلومات نه لري. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د دوه غونډې ته څه کم دوه اونۍ پاتې دي. د بشري حقوقو د څار بنسټ په دې غونډه کې د خزو د پراخي ونډې په نشټوالي اندېښنه خولې. په دغه بنسټ کې د خزو د برخې مرستيالې هیدربار ازادي رادیو ته وویل د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک لمخې باید خزي د سولې او خبراتورو په هر بهیر کې په پراخه کچه حضور ولري. هغه زیاته کړه د دوه په غونډه کې د افغان خزو لپاره د ټاکل شو شپږو ځایونو په اړه هیڅ څوک نه پوهیږي.
Afghan activists, Afghan women rights defenders.
د خزو فعالان یو د خزو د حقونو مدافعین ډېرې پښتني کې ویل چې د شپږ کسان به څوک غوره کړي او آیا په دې شپږو کسانو کې به هغه خزي هم شامل وي چې د طالبانو پر ضد درېدلې. نو بنا نه دا په د بشپړ اشتراک معنی نه ورکوي.
All participation actually means
د قطر پلازمینه دوه به د فبروري په 13 او 19 د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه وي. تمه ده چې د دې غونډې په لومړۍ ورځ به یوازې د افغانستان په چارو کې د یادو هیوادونو د استازو ترمنځ خبرې وشي. ملګري ملتونه وایي دا غونډه به د دې لپاره جوړه شي چې څنګه له افغانستان سره نړیواله همکاري لا زیاته همغږي منظمه او یو لاس شي. د دوهې په غونډه کې د ګډون لپاره د بیلابیلو هیوادونو او بنسټونو استازو ته بلنه ورکړل شوې. د طالبانو حکومت هم تایید کړی چې د دوهې غونډې ته دوی بلل شوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی دا اونۍ د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما رئیس روزا اوتنبایو سره لیدلی. د طالبانو د حکومت د بیان په اساس په دې غونډه کې اغلی اوتنبایو د دوهې د غونډې په اړه معلومات ورکړي او له طالبانو یې غوښتي چې په دې غونډه کې ګډون وکړي. تمه ده چې په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي پر ټاکل کېدو هم خبري وشي. طالبان وایي چې دغه استازي ته اړتیا نشته. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ویلي دوی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره همکاري نه کوي. خزینه فعالان غواړي په دې غونډه کې د دوی غږ واورېدل شي او د خپلو حقونو غوښتنه وکړي. د کار، تعلیم او ټولنیزو فعالیتونو په اړه بحث د دوی په غونډه کې د ښځو له مهمو غوښتنو څخه دي.
یوې پاکستانی ورځپاڼې لیکلي چې څلورو هیوادونو په ناهیلۍ د طالبانو حکومت اعتراض کړی چې په افغانستان کې په ترهګرو ډلو کنټرول نه لري. اکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د یکشنبې په ورځ راپور ورکړ چې چین، روسیې، ایران او پاکستان د اعتراض تیرونی په کابل کې د افغانستان سیمه ییزې همکارۍ ابتکار غونډه کې د طالبانو حکومت ته سپارلی دی. د موضوع جزئیات د امید ظاهر مل په راپور کې.
پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د چین، روسي، ایران او پاکستان استازو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه خپل اعتراض طالبانو ته سپارل دي. پاکستانی ایکسپریس ټریبیون رسمانې د یکشنبې په ورځ د سرچینو له قوله په یو راپور کې لیکلي د دې هیوادونو استازو خپل اعتراض جنوري 19 په کابل کې د افغانستان سیمه ییزې همکارۍ ابتکار غونډه کې خاموشانه طالبانو ته تسلیم کړ. په راپور کې زیاته شوې د څلورو هیوادونو په ناهیلۍ د طالبانو حکومت ته اعتراض کړی چې په افغانستان کې په ترهګرو ډلو اړین کنټرول نه لري. د ایکسپریس ټریبیون له قوله د دې اعتراض د سپارلو پلان پاکستان طرح کړی و. هغه هیواد چې د ورځپاڼې په خبره ادعا کوي چې په افغانستان کې د ترهګرۍ له امله تر ټولو ډیر زیان ورسېدلی دی. د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ، خو د افغانستان سیمه ییزې همکارۍ ابتکار غونډه کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی وویل دوی په هیڅ وجه نه غواړي چې په سیمه کې کوم هیواد ناامني او بې ثباتۍ سره مخ شي. که څه هم وړاندې د روسیې په ګډون د افغانستان ګاونډیانو او د سیمې هیوادونو د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د ترهګرۍ او ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه اندېښنه ښودلې وه، خو په ښکاره دا لومړی ځل دی چې په مشترک ډول څو هیوادونه په دې اړه خپلې اندېښنې او اعتراض د طالبانو حکومت ته سپاري. د ویلو ده چې نږدې میاشت وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې زهرا بلوچ ویلي و چې په بلوچستان، پښتونخوا او یو شمېر نورو سیمو کې د بریدونو وروسته په دې پیښو کې د ښکېلو کسانو او نورو مسایلو په اړه د طالبانو حکومت ته یو شمېر اسناد سپارلي دي. خو د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد بیا د دې څرګندولو په ځواب کې د دوی تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې په پاکستان کې نامني د دې هیواد کورنۍ مسأله بللې وه او زیاته کړې وه دوی به دا اسناد وڅېړي. پاکستان ادعا کوي چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان ډله فعاله ده او له دې ځایه په هغه هیواد کې بریدونه پلانوي. روسیه او ایران تر ډیره په افغانستان کې د داعش له پیاوړتیا اندېښنه لري، او چین بیا د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ او ایغور بلتون غوښتونکي د امنیتي ګواښ په توګه پیژني. خو د طالبانو حکومت بیا وایي افغانستان کې هیڅ ترهګر ډله فعالیت نه لري. طالبان داسې مهال دا ادعا کوي چې تېره اونۍ د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو راپور کې وویل القاعده شبکې په افغانستان کې د روزنې اته مرکزونه جوړ کړي او د دې شبکې جګپوړي چارواکي لا هم په دې هیواد کې شته. په دې راپور کې دا هم راغلي و چې له ټي ټي پي سره د طالبانو د یو ځای کېدونکو کسانو شمېر زیات شوی او داعش خراسان څنګه لا هم د سیمې او افغانستان لپاره ګواښ دی.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په اورزګان کې به د آغا جان په نوم د یو بند جوړېدو چاري ژر پیل شي. د آغا جان بند د اورزګان په سطح یو لوی پروژه ده چې په جوړېدو سره به زرګونه جریبه مځکه خړوب شي او خلکو ته به د برېښنا اسانتیا رامنځته شي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د آغا جان په نوم بند چې د اورزګان خلکو ته حیاتي ارزښت لري او په جوړېدو سره به د دغه ولایت د خلکو په ژوند کې ژور بدلون راسي، اوس طالب چارواکي خبر ورکوي چې په نږدې راتلونکي کې به چاري پیل شي. ځایي طالب چارواکي وایي د دې پروژې غوښتنه اورزګانیانو د دې د مشر شیخ ملای بت الله خونزاده څخه اورزګان ته د سفر پر مهال کړی و. د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو والی مولوی محمد علي جان محمد چې د ارزونی په دې ناسته کې ګډون کړی و داسې ویل:
د اورزګان د اولسونو د خیرخواهی په خاطر باندې، د دوی د حقوقو د رسولو په خاطر باندې، دوی ته د سہولتونو د برابرولو په خاطر باندې شیخ صاحب په دې باندې باعث او درګار د وزارتونو غاکی چې علي دغه مسله خلاصه کړي. شنو الحمدلله زمونږ استادو د آغا جان د فروجي هغه تعین د ځای او د موقعیت چې د نن د نهایي شو.
د اورزګان د سنجیزي او زی اداري رئیس مولوی خلیل رحمن عمر وایي د یاد بند په جوړولو سره به د اورزګان زراعت واده وکړي او حاصلات به نور ولایتونو ته هم ولېږدول شي.
د پروژې په تطبیقولو سره زموږ د ولایت زراعت واده کوي او د دې ولایت سربېره زموږ حاصلات و در نور ولایتو پریم صادریږي.
د آغا جان په نوم بند د اورزګان په چنارټول سوالی کې موقعیت لري چې د تیر جمهوریت نظام پر مهال په څو ځله د جوړېدو ژمنه وسوي خو ژمنه عملی نه سوله. خو اوس به وخت ثابت کړي چې اوسنی واکمن به وتوانیږي چې یاد بند جوړ کړي او کنه. دغه خبره ده چې وخت به ثابت کړي.
د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې د سریلانکا په وړاندې د دریو یو ورځنیو سیالیو لپاره 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه. په اعلان شوې لوبډله کې راشد خان نشته، خو په لومړي ځل نوید زادران په دې لوبډله کې شامل کړی شوی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د سریلانکا پر وړاندې د یو ورځنیو سیالیو لپاره هم لوبډله اعلان کړه، خو راشد خان په اعلان شوی نوملړ کې نه دی شامل شوی. د یک شمې په ورځ د فبروري په څلورمه نیټه د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوی د غوراوي کمیټې لوري د سریلانکا پر وړاندې راتلونکو درې ورځنیو سیالیو ته یې 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه. ټاکل شوی چې افغانستان او سریلانکا د رواني میاشتې په 9 نیټه د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. کرکټ بورډ لیکلي په دغه 15 کسیز نوملړ کې حشمت الله شهیدی، ابراهیم زدران، رحمان الله ګربز، رحمت شاه، عظمت الله مرزی، اکرام علی خیل، محمد نبی، گلبدین نائب، نور احمد، مجیب الرحمن، فضل حق فاروقی، نوید زدران، فرید ملک، ریاض حسن او قیس احمد شامل شوی دی. دغرا شرف الدین اشرف، شاهد کمال، عبدالرحمن او بلال سمی هم د یاد نوملړ په احتیاطي لوبغاړو کې ځای پر ځای شوی دی. دا لومړی ځل دی چې نوید زدران ته د افغانستان د ورځنیو سیالیو په نوملړ کې ځای ورکول کیږي. هغه د سریلانکا پر وړاندې د روانې ټیسټ لوبې په لومړۍ پاړۍ کې څلور لوبغاړي وسوځول. بل لور ته نجیب زدران بیا تر یوې لسیزې وروسته د افغانستان د ورځنیو سیالیو له نوملړ څخه د خرابې کارکردګۍ پر اساس لرې شوی دی. هغه په وروستیو لسو ورځنیو سیالیو کې شپږاویا منډې کړې وې. که څه هم کرکټ بورډ د راشد خان د نشتون په تړاو څه نه دي ویلي، خو بریښي چې د هغه د ملا ټپونه لا هم سم نه دي رغېدلي او ملي لوبډلې ته راتګ به یې نور وخت هم اوغ نیسي. همدارنګه نوید الحق بیا له ورځنیو سیالیو څخه د مخخې پر اساس نه دی غوره شوی. هغه په 500 نړیوال جام کې له ورځنیو سیالیو استعفا وکړه. د ویلو ده چې یادې درې نړیوالې ورځنۍ سیالۍ به د روانې فبروري میاشتې په 9، 11 او 23 نېټه ترسره شي، چې ورپسې به د همدې میاشتې په 12، 19 او 21 نېټه هم درې شل ورځې نړیوالې سیالۍ ولوبول شي.
زموږه له ازادي رادیو اوري
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
مرن دیموکراسي مجلې چې له اروپا خبريږي په افغانستان کې پر شزو او جنود د طالبانو د تازه فشارونو پر دوام لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د متخصصانو د جمعې د ورځې بیان ته اشاره شوې چې د خپل سرونی ونو د شزو او جنود د توقيف او له هغوی سره د ناوړه چلند د غنو راپورونو په باب کې سخت اندیشنه شول شوې ده. د مجلې په لیکنه دغه پیښې د جنوري میاشتې له لومړیو زیاتې شوې او له حقوقي دات سره ارتباط لري چې طالبانو د شزو د جامو د سرنګوالي په تړاو لګولې دي. د مدرن دیموکراسي مجلې په لیکنه کې ویل شوې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ګمارل شویو متخصصانو پر اوسنیو حاکمانو ژغ کړی چې د شزو په وړاندې د هر ډول تاوتریخوالي له منځه وړلو کنواسیون په ګډون د بشري حقونو په اړه د افغانستان مکلفیتونه رعایت کړي. د مجلې په لیکنه پر شزو او جنو د طالبانو تازه محدودیتونه د کابل په لویدیځ کې پیل شول چې تر ډیره هزاره وګړي پکې میشتي او دغه کسان په وروستیو کلونو کې له نامنیو کړي شي. طالبانو په لومړیو کې تایید کړی و چې هلته ځینې شزی او جنې به حجابی ته د لمن وهلو په تور نیولې، خو وروسته دا موضوع رد کړه. د مجلې په لیکنه د طالبانو دغه فشارونه په نورو ولایتونو لکه بامیان، بغلان، بلخ، دایکنډي او کندوز کې هم پراخ شول. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد د شنبې په ورځ ویلي تر اوسه هیڅ شزه د بد حجابۍ په تور له دوی سره توقیف نه ده. مدرن دیموکراسي لیکي د راپورونو له مخې د طالبانو لخوا د بد حجابۍ په تور شزي او جونې د خرڅلاو د مرکزونو، ښوونځیو او بازارونو په ګډون په عامه ځایونو کې د عملیاتو په محل نیول کیږي. میل آنلاین د برتانیا د انټرنیټي خبرونه په خپل پرونی غنه کې د افغانستان د هغه وګړي په باب لیکنه خبره کړي چې په لندن کې د یوې شزي او د هغه د دو لونو پر مخونو تیزاب شیندل دي. د لیکنې په پیل کې راغلي چې د برتانیا پولیسو ویلي د عبدال ایزادی په نوم دغه کس چې پولیس یې په شدت نیولو هڅه کوي شایي له جنایتکارو ډلو سره ارتباط ولري. بی بی سی د خپلو معلوماتو له مخې لیکلي چې دغه کس چې عبدالشکور ایزادی نوم یاد شوی له افغانستان له وتلو وروسته په 2014 کال کې په قاچاقي ډول برتانیا ته تللی دی. د پولیسو هغو چارواکو چې د دې قضیې په څېړنه بوخت دي اندېښنه ښولې چې یو جنایتکار ډله شایي له مشکوک کس سره د هغه په پټیدو کې مرسته کوي چې چارواکو ته په لاس ورنشي. داسې ښکاري چې ایزیدی دغه یو 1.5 کلنه ښځه پیژندله او هغې له ایزیدی ځان پټ کړی و او له خپلو دوو وړو لوڼو سره په یو هوټل کې اوسېده. پولیس وایي چې هغه وروستی ځل د چهارشنبې په ورځ ناوخته د لندن په شمال کې لیدل شوی دی. امنیتي چارواکو له خلکو غوښتي چې که نوموړی ګوري نو د ورنږدې کېدو هڅه دې نه کوي، بلکې پولیسو ته دې زنګ ووهي. د بی بی سي د معلوماتو له مخې ایزیدی په 2013 کال کې د جنسي ځورونې په یوه قضیه کې هم محکوم شوی و، خو وروسته د پناه اخیستو غوښتنه منل شوې ده. د خوست د سپیرې په افغان دوبۍ سیمه کې میشتو وزیرستاني کډوالو یو ځل بیا له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو وغوښتل چې له دوی سره مرسته وکړي. دوی وایي په وروستیو ورځو کې د واورو د ورېدو او د هوا د سړېدو له کبله ستونزې ډېرې شوي او ماشومان او سپینسرو ته ناروغۍ لګېدلې دي. ځایي طالب چارواکي وایي د وزیرستانیو کډوالو غوښتنې یې له مرستندویو بنسټونو سره شریکې کړي، خو هغوی د امکاناتو د نشتوالي له کبله سشکال له نقدی مرستو معذرت غوښته دی. نورحال د نجیب الله الو خیل پراپور کې
د خوست ولایت د سپیرې ولسوالۍ په افغان دوبۍ سیمه کې میشت وزیرستاني کډوال وایي وروستۍ واورو او ورښتونو د دوی ژوند ستونزمن کړی دی. دوی له اړوندو ادارو همدارنګه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ او د خوړو نړیوال پروګرام له مسؤلینو غواړي چې د نورو کلونو په شان د دوی سره د ډالرو نقدي مرستې وشي. د یادو کډوالو په وینا چې د دوی ډیری کورنۍ نه یوازې په زړو خیمو کې اوسیږي، بلکې د سوانګ توکي هم نه لري او له همدې کبله یې ماشومانو او سپینسرو ته بیماری لګېدلې دي. په خوست کې اوتن میشت کډوال اسلام الدین مشال راډیو ته وویل
میشت دی نسیار د ډبلیو پی نه دا مطالبه ده چې میشت سره زمانه مرسته وکړو. میشت نه زمانه مرسته بند کړی دي، احد ډالر په شکل کوي او شار د مینا بند شوی دي او بل د میشت خلک ډېر غریب ژوند تیروي. بل خاص طور باندې دوبۍ کې چې کوم حاضر دي پاکستانی په خیمه کې ژوند کو سخت اور سری دي، سخته یخنی هدو او بیماری لګېدلې دي.
د 2014 زیږدیز کال په نیمایي کې په وزیرستان کې د پاکستان د پوز د خوا د ضرب عذاب له عملیات وروسته لکونه خلک بیزای او کډوال شول چې زرګونه کورنۍ خوست او پکتیکا ته هم واوختي. د یادو کډوالو ډیره برخه د پاکستان د حکومت لخوا په څو پړاوونو کې بیرته خپل سیمو ته ستنه شوه، خو لا هم یوازې په خوست کې د دوی شاوخوا 8000 کورنۍ پاتې دي. یو بل وزیرستانی کډوال نورت خان وزیر خپل ستونزې داسې شریکې کړې:
په من دوه ژمای د سخت اورند شریدو مشته پارا کول کې ډالر وکول خوشاج مشته ډالر نه درو کړی، نه دې مرسته نه در سره شوې. د مشال ټیم نه مش ډېر درمانه کې چې د میجا اوس پرته کوي، د مش سره چې په څنګه مون طریقاوي چې د مش سره مرسته وکړو.
د سپیری ولسوالۍ د افغان دوبۍ په غریزې سیمه کې مشت وزیرستانی کډوال زیاتوي په دوی کې ډیر داسې کورنۍ شته چې په روان ژمي کې د کوټې تودولو لپاره اور نه دی بل کړی. وزیرستانی کډوال میرجان وایي
په مش کې داس خلکسته چې دا مانه کنه په داس ژمي کې په دا اور کې یور نه دی بل په کمباله کې ولکشنی 15 ورځې اور اند شریکړ یو د مش ډیر د سلون سره مخ مخي د زمانه مرسته ساج مش سره لوړ کوشش نه وسای.
په وزیرستانی کډوال کې وستونز چې له پخوا پاتې ده هغه خوست له نورو سیمو راغلي کډوال دي چې راجستر او بایومیټریک نه دی شوی. په افغان دوبۍ سیمه کې مشت کډوال زاکرین وویل
موږ د لاس کله شي د هلته بایومیټریک نه شو پتی، موږ د یونس هر ډول فینا دا غوړي چې موږ نه وی ولي کی لکه د خل دستون سره مخ مخ ته ور شوې دي. موږ ته د اخی ضرورت لرګي ضرورت هم شته، د نقدي ضرورت هم د خل دستون سره مخ مخ ته د به ضرورت هم خل په خرونه بوري.
بل لوري ته د خوست ولایت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست چارواکي د وزیرستانو کډوالو ستونزې پر ځای بولي او وایي دا مسالې د یونیسیار او د خوړو نړیوال پروګرام له استازو سره شریکې کړي، خو هغوی د اوس لپاره د امکاناتو د نشتون له کبله معذرت غوښتی دی.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه اونی که هیلی مومنی ز شکرالله زیرمالیم له هلمند ولایت څخه. موږ د طالبان د حکومت څخه دا تمه او دا هیله لرو چې دوی په خپل شرعي حدودو او شرعي قوانینو کې د زموږ د ټول ولس د ټول افغانستان دا هیله ده چې د انجونو د شپږم ټولګي نه پورته ښوونځي باید خلاص شي په خپل شرعي حدودو کې. موږ د دې څخه دا هیله کوو چې دا ښوونځي خلاص شي، دا به ډېر ښه وي هم زموږ لپاره هم د دوی لپاره. په افغانستان کې فیلحال د ښځینه ډاکترانو نیستي ده چې موږ ښځینه ډاکترانو ته په هر بخش کې ضرورت لرو په کلینیکو کې. موږ د دې څخه دا تمه کوو چې په خپل شرعي حدودو کې دغه د انجونو مکتبونه خلاص کړي. والسلام.
سلامونه اونې کې هلي موږ بیا ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته ټول ته سلامونه وړاندې کوو. له دې څخه ډېره مننه کوو چې د ولس غږی تر نړیوالو د نړۍ غږی زموږ لستر سوال ډېره مننه.
السلام علیکم، زه خان محمد اسلامی یم د هلمند ولایت څخه تاسو ته پیغام پریږدم. دلته په هلمند کې د بایومیټریک تذکرو یو دفتر دی چې ډیر زیات بیروبار دی باندې. اول ته د اجانو د نوملیکنې وخت دی چې پر دې مرکز باندې یو ډول استحام جوړ کړی دی، او د بلې خوا څخه بیا دغه د سیم کارتو د راجستر پروسه روانه ده چې بی بای میټریک تذکرې سیم کارت نه راجستر نو دغه او دغه د اجانو یو ځایز دي هم پر دې مرکز باندې ډیر زیات رش جوړ کړی دی چې خلکو ته ډیر زیات مشکلات جوړ کړی دي. هیڅوک نشي کولای چې په دوه درو میاشتو کې یو تذکره واخلي. نو زما د اساحیه د مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې یا د خپل مرکزونه ورته ډیر کوي او یا داسې وکړي چې دغه د حجانو او هغه کسان چې ډیر ضرورت ورته لري د دغو کار مخکې کوي. نو اوس د لیرو ولسوالیو څخه کسان ورځي هلته په ذرا او ذرا وکریا مصرفوي خو د دوی کار نه کیږي. نو هیله ده چې زما دغه پیغام تر مسؤولو کسانو ورسوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
مخکې تر دې چې صفی الله ستانکزی استودیو ته راشي او د 15 دقیقې